ද වෂිංටන් ඩීසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم د وی وی ڈی وی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. نن جمعه د می 28مه او د خبرګولی میاشتې 8مه نیټه ده. د ډی وی ریډیو د سارانه خبرونه په دې نیم ساعت کې به فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز ووري. د پاکستان ټی وی چارواکي وایي چې په ملک کې د کورونا وایرس نو یو کیسونو شر راټیټه شوی، خو ټینګار کوي چې خلق دی ویکسین لګوی او حفاظتی تدابیر دی نه هیروی. په بلوچستان کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې یو مشر وژل شوی دی. پولیس وایي هدفي وژنه وا او چیرنه لار روان دي. او په افغانستان کې د امن پروسه د دند کار ګرځېدلې ده، خو جنگ تیز شوی دی. افغان نائب صدر په طالبانو یو ځل بیا غا کړی چې دزبندی دی وکړي. او سم پوره خبرونه په پاکستان کې په تیر یو شپه روز کې د کورونا رنز نه 15 بیا نور کسانو هم خپل ژوند له لاس ورکړی چې ورسره د دې رنز نه د مجموعي مړو شمیر په ملک کې 15,500 تر رسیدلی دی. په همدې حال کې چارواکي وایي چې د کورونا نویو مثبتو پیښو په شر کې کمی لیدل شوی او تازه شر یې 4.3% ریکارډ شوی دی. بل پلو د کورونا د مخنیوي او څار ادارې NCOC پریکړه کړې چې د زیارت ورځنه د 19 کالو یا د دینه زیات عمر کسان دي ځانونه د کورونا ویکسین لپاره رجستر کړي. ډاکټران وایي چې د تیرو دوو میاشتو راهیسی چې د کورونا مخنیوي لپاره کومې هلې ځلې وشوي، د غیر وجه د دې مرض په مثبتو پیښو کې کمی راغلی دی. طبي چارواکو په خلکو غږ کړی چې زر تر زره ځانونه د ویکسین لګولو لپاره رجستر کړي. بل اړخته په گاوند ملک افغانستان کې د کورونا مرض په تازه پیښو کې د زیاتوالي لويري په سرکار کابل کې د قرنټین بهیر پیلېږي. د افغانستان د صحت وزارت وایي چې په یوه شپه ورځ کې د کورونا مرض څخه باندې 950 تازه کیسونه موندلي او په دې یوه شپه ورځ کې 12 تنه د کورونا په مرض مړه شوې دي. د صحت وزارت زیاتوي چې د کورونا تازه پیښې زیاتره په کندهار او بیا په کابل کې موندل شوې دي. د سره په افغانستان کې د کورونا وبا له پیله تر اوسه 9,113 کسان په کورونا وایرس اخته شوي، چې له دې نه 2,801 تیایي مړه شوي دي، خو ښایي حقیقي شمیرې تر دې لوړ وي ځکه زیاتره خلکو ته د ټیسټ کولو او ډاکټر ته د تک سهولت نشته. په داسې حال کې چې د کورونا پیښې افغانستان کې بیا په ډېریدو دي، کابل کې شادي حالونو ته ویل شوی چې دیوی هفتې نه پس به د ودونو لپاره چا سره تړونونه نه کوي. په افغانستان کې د جګړو او تلفاتو سره سره د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او د میاشتو ځنډ په تیریدو سره لا هم د افغان سولې په اړه د ترکیې ناسا چې ویل شوی وو له اختر وروسته به تر سره شي، خو تر اوسه یې هم نیټه نه ده ټاکل شوې. تازه بیا طالبانو د ترکیې ناسا لپاره درې شرطونه ایښودلي چې دلته به مهمې پریکړې نیوي. ناسا باید له درې ورځو نه زیاته نشي او د طالبانو لوړپوړي چارواکي به پکې ګډون نه کوي. خو د افغانستان نائب صدر امرالله صالح طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. صالح په خوست کې یوې پولیسي غونډې ته د خبرو پر مهال پر طالبانو غږ کړی چې له جګړو لاس واخلي، هیواد کې روان جنگ ودروي او د انتخاباتو له لارې د ځانونه واقعي اختیار ته ورسوي. طالبانو په خوا ویلی و چې کله د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي نو د اوربند په سر به هم یوې موافقې ته ورسیږي، خو اوس اوربند نه کوي. هغه څه چې د عامو افغانانو د سولې هیلې مړاوي شوي او د سولې خبرو پر ځای د جنگ پر دوام ټینګار زیات ښکاري. دا وی وی دی وده. واتس اپ د هندوستان حکومت د هغه قانون خلاف مقدمه شروع کړې ده چې تر مخه یې په واتس اپ د پیغامونو څارنه کیدلی شي. د واتس اپ اداره وایي نوې قانون د ایپ استعمال کوونکو د رازداري د حق خلاف ورزي ده. د وی وی ریپورت وایي واتس اپ د شروع یا چاشمې پورت خپل مقدمه عدالت ته په داس حال کې وړي ده چې هندوستان د سوشل میډیا او د ټکنالوژي د کمپنیو د زیات احتساب د پاره یو شمېر نوي قوانين پر ځای کړی دي. د دې نوي قانون لاندې به د سوشل میډیا پلیټ فارم د دې پابند وي چې چارواکو په غوښتنه د هغه تن شناخت ترګن کړي چې معلومات یې په لومړي ځل شریک کړي وي. واتس اپ غواړي دا قانون دې ختم کړي شي او د رزلري چې دا د شهريانو د رازداري د حق خلاف ورزيده. د هندستان حکومت په یو بیان کې وویل د شهريانو د رازداري د حق احترام کوي، خو د رازداري ترڅنګ یو بنیادی حق هم د مناسب قانونونو نه استثنا نه لري. د تیر یو کال راهیسې چې په دنیا د کورونا وایرس وبا خبره شوې، نه یوازې نړیوال اقتصاد په کټه تللی بلکې په نړیواله کچه د حکومتونو کاروبارونو او په انفرادي توګه د کورنیو په قرضونو کې 12% اضافه شوې او مجموعي مالیات 209 تریلیون یا کرب ډالرو ته رسیدلې دي. د انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فاینانس د شمیرو تر مخه د 2019 کال د اخیری ورځو راهیسې بیلابیلو حکومتونو د 10 تریلیون ډالرو پورې قرضې اخیستې دي. د رپورټ تر مخه که څه هم په اقتصادي توګه ترقی یافته ملکونو کې د اقتصاد د بحالۍ عمل شروع شوی، خو په مخکتلونکو ملکونو کې د اقتصادي بحالۍ دغه رفتار مختلف دی. او روسي خبردار چې د څلورو میاشو په موده کې چې میانمار کې پوز د حکومت واک اختیار ترلاسه کړی دی، تر اوسه په غیواد کې د 300 نه زیاتې بمی چاودنې شوې دي. د دې چاودنو ذمہواری پوز او د پوز مخالفین یو په بل شوی. په داسې حال کې چې د پوز او د پوز مخالفینو ترمنځ په ټول میانمار کې جګړه زور اخلي، په یانګون ښار کې هر ورځ د چاودنو غږ اوریدل کیږي. د ریډیو فری ایشیا د رپورټونو پر بنیاد زیاتره دغه چاودنې چې پکې هند گرنیډز یا لاسی بمونه او پارسلی بمونه شامل دي، په هغو سیمو کې کیږي چې د پوز تر ولکې لاندې وي، او په هغو چاودنو کې پولیس او د انتظامی دفترونه په نښه کیږي. څېړونکي وایي په دې چاودنو کې پوز او مخالفین یې دواړه ملامت دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم خراغلی خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو تفصیلی رپورټونو ته. ساسو ویاند فواد لامی او په سر کې د پاکستان حالات. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د تیرو دوو میاشتو راهیسې کوششونو ښه نتیجه ورکړي او په ملک کې د کورونا وبا د تازه پیښو فیصدي راټیټه شوې ده. په همدې حال کې تازه رپورټونه څرګندوي چې په یوه شپه ورځ کې 15 نور کسان هم د کورونا په مرض پاکستان کې مړه شوي دي. ډاکټران خلک هڅوي چې ویکسینونه دی واخلي او د ویکسین لګولو لپاره د نمونه رجستر کړي. جزئیات یې له الیاس خان نه په دې رپورت کې واورئ.
په داسې حال چې پاکستان کې د کورونا رنځ نه په 13 سلیرو ساعتو کې 15 نور ناروغانو خپل ژوند د لاسه ورکړی. د کورونا مثبتو پیښو کې هم په دومره وخت کې کمی ولیدل شو او د دې شرح 4.3% ریکارډ شوه. د سرکاري شمار شمیرو تر مخه په تیر یو شوه روز کې په ګرد هیواد کې د کورونا 2,500 ټیسټونه وشول چې په کې 2,500 خلکو کې د دې رنځ پخلی وشو او 15 خلک ترې مړه شول. پاکستان کې شاوخوا په 13-12 اونو کې دا د کرونا پیخو د ټولو نه کمه شره ده. د دین اوړاندې د کرونا دریمه صفه کې د ټولو نه کمه شره په 6 مارچ 4.2% ریکارډ شوې وه. په ګرد هیواد کې د کرونا رنځ نه د مړو ټوله شمېره 40,500 رسېدلې او دا وخت د دې رنځ مجموعي پیخو شمېرې 9,13,202 ته رسېدلې دي او تر دې دمه د دې رنځ نه 8,13,000 ناروغان روغ شوي هم دي. د خیبر پختونخوا د پبلک هیلت محکمې مشر ډاکټر اکرام الله ډیو ریډیو ته وایي چې د 13-2 میاشتو نه چې د کرونا مخنیوي لپاره کومې هلې ځلې وشوي د هغې له وجې د کرونا مثبتو پیښو کې کمی ولیدلی شو.
چې کوم حالې ځلې روانې دي او د حکومتي چارواکو دا کوم سټپس اخیستي دي. لاک ډاونز دي، د مارکیټ د کلاولو ایس او پیز دي، چې ترانسپورټ پکې منځ کې انټر سیټي او انټر ډسټرکټ کوم چې اغم بند شوی. بیا اختر کم از کم یو 17 ورځې بالکل لاک ډاون وو. روزو کیږي اوټومیټیکلی خلک دروزی نه ډیر کم درودو د وجنا نو دا ټول سیزن چې کلیکټیولی موږ راغونکو دا غي دا اثرات دي
بل بل ته د کرونا مخنیوي او سار ادارې ان سی او سی پریکړه کړې چې د نن یعنی زیارت ورځنه د نورلس کالو یا د دې نه زیات عمر کسان ځانونه د کرونا ویکسینو لپاره رجسټرډ کړي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا وزیر چې د کرونا مخنیوي او سار ادارې ان سی او سی مشري هم لري په ټویټر ته خبره کړې ده. له دې نه وړاندې په 21 مئی نوموړي د 150 نه د زیاتو کلونو د عمر کسانو لپاره د ویکسینو د رجسټریشن کولو غږ کړی و. ان سی او سی د ورځنۍ رپورټ تر مخه تر اوسه پورې په ټول ملک کې 2,48,410 کسانو ته پوره یا د ویکسینو دوه خوراکونه ورکړی شوي او 23,55,746 کسانو ته د ویکسینو یو خوراک ورکړی شوی دی. په پاکستان کې د کرونا ضد ویکسینو په لومړي پړاو کې 10 کالو څخه د زیات عمر کسانو ته، بیا د 500 کالو، بیا د 30 کالو څخه د زیات عمر کسانو ته ویکسین لګول پیل کړی شوی و. ډاکټر اکرام الله خان وایي چې حکومت ګڼ شمېر کې خلکو ته ویکسین لګولو لپاره بالکل تیار دی او پکار ده چې خلک د ځان په یو شپږ نمبر باندې رجسټر کړي او زر تر زره دې ویکسین ولګوي. چارواکی وایي په ملک کې د 1300 ورځو راهیسې د کرونا څخه د مړینو کچه په کمېدو ده، خو په سند صوبه کې د کرونا د مخنیوي لپاره بندیزونه نور سخت کړی شوي دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوه، اسلام آباد.
د بلوچستان د پنجګور په سیمه کې جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن دلی امیر ووژل شو. پولیس وایي دا هدفي وژنه ده. پولیس وایي نامعلوم وسلوالو د بلوچستان په پنجګور سیمه کې په مولانا عبدالحی بلوچ هغه وخت ډزې وکړې چې نوموړی له مدرسې نه کور ته روان وو. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن دلی یو شمیر کسانو د دې پیښې خلاف احتجاج هم کړی دی. جزئیات تاسو ته حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
چارواکی وی دغه پیښه د ایران له سرحدي پولیس سره نږدې د پنجګور په سیمه کې رامنځته شوله. د پولیسو سیمه ییز عالي رتبه مشر وویل چې د جمعیت علما اسلام د فضل الرحمن د ډلی ضلعي مرستیال مشر مولانا عبدالحی بلوچ له خپلې دینی مدرسې عربیه خیر العلوم مدارس محمودیه څخه کور ته روان و چې پر موټرسایکل سپرو ناڅرګند وسلوالو د ده پر ګاډۍ باندې ډزې وکړې. د ځای پر ځای ووژل سو. له پیښې وروسته امنیت خوندي ساتونکي ادارې راغلي د دمړی نږدې روغتون ته یوړي. ډاکټران وویل چې د ده پر بدن باندې یو شمیر ټپونه موجودیت لري. بیا د جمعیت علما اسلام یو شمیر پلویان راغلل د روغتون مخې ته احتجاج وکړي. د پنجګور د پولیسو عالي رتبه مشر وویل چې دا ادبي وژنه ښکاري. دوی نورې پلټنې پیل کړې دي خو تر دم غړي پوري په دې ترس کې څوک نه دی نیولی. د جمعیت علما اسلام په خوانی سناتور اجیر رحمت الله کاکړ ایډوکیټ لا حکومت څخه د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه.
د کورس د مدرسې په مابین کې د ورځې د یو لس دورس موجب په مابین کې ټکان باندې کړی دي او د شهادت رسیدلې دي او خلک په دې دغه باندې ډېر خوشحالي او بھرپور مظاهره کړی دي او کچېری قاتلان ونه نیول سي دا بیا د حکومت په غاړه کې شي. د دې سنورې بدګماني پیدا کیږي او یو سړی ودی ته معلومی شنو د حکومت سم دغه مطالبه ده چې د قاتلان د جرسر ونیول.
تر اوسه پوری د دې پیښې مسولیت چا په سر نه دی اخستی. په بلوچستان کې پرکېږي پیښې ډیر زیات دي. په تیر وختو کې هم د سنی مسلک سره اړه لرونکي یو شمیر دینی عالمان د نامعلوم واستوالو لوري وجل سوي او د غډول د تندرو مذهبي ډلو لوري د شیا مسلک سره اړه لرونکي هم د کوټې په شمول د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې وجل کېږي چې مسولیت یې هم په سر اخیستل کېږي. خو صوبایي حکومت ویي چې د پخوا په پرتله باندې اوس دغه پیښې ډېرې راکمې شوې دي. حمید سمسور، وی او ایل ډیوا، کوټه.
د افغانستان د سولې او امن پروسه ټاکنه شوې او د څو میاشتو په تیریدو لا هم د امن مذاکراتو کې پرمختګ نه دی لیدل شوی. په داسې حال کې چې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ مختلفو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی، د صدر اشرف غنی نایب په طالبانو غږ کړی چې دزبندی دی وکړي او د انتخاباتو د لارې دی ځان واقع اختیار ته ورسوي. دا چې په افغانستان کې وروستي حالات څه دي او د امن پروسه څه حال کې ده، لاکمل روان دی.
په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سخت جګړې شوې چې لا هم دوام لري او دواړه خواوې یو بل ته د درنو تلافاتو د یوښتو خبرې کوي، خو دغه جګړې د ختمولو لپاره د افغان سولې خبرې په ټپه ودرېدلې دي. د دوه خبرو کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کېږي او د استنبول غونډه د طالبانو د نه ګډون له امله د نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده. په دغه هیواد کې د دواړو خواوو تمرکز پر جګړې دی او یو بل ته د درنو تلافاتو دی وختو ایداوی کوي. طالبانو هم په یو شمیر ولایتونو کې بریدونه زیات کړي چې د ځینو ولسوالۍ او پوستو دی نیولو افغان حکومت ته د درنو تلافاتو او وختو ویلې دي. د استنبول غونډه چې په دوحه کې دی ولاړو خبرو دی چټکوالي لپاره جوړیږي، طالبانو هغه وخت دی نه ګډون اعلان کړي چې امریکا له افغانستان نه د ځواکونو دی وتلو نیټه وغځوله. خو طالبانو تازه د استنبول په غونډه کې د درې شرطونو کې خودلو سره په دغه غونډه کې د ګډون خبره کړي. طالبانو ویلي غونډه باید لنډوي، د غونډو په ایجنډا کې د په مهمو مسایلو فیصله نه کیږي او د طالبانو پلاوي کې به لوړ رتبه استازي نه وي شامل. دا په داسې حال ده چې د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح پر ټکنو ټینګار کړی. صالح په خپلو خبرو کې ویل چې ټاکنې دی ولسواکۍ اصل ده او موږ تیار یو چې ټاکنې وکړو. د صالح په خبره چې طالبان او ملاتړ یې د ټاکنو ځکه ویر لري چې دوی نشي کولای چې د ټاکنو لاره دی ولایتي شورا ریاست هم وګټي. صالح وویل طالبانو په خاویلو کله کدي سولې په خبرو کې پرمختګ وشي نه دی اوربن پر سر به هم یاوي معافي کې ته ورسیږي. خو د کوچنی اختر لدرې ورځو اوربن ورسته په ولایتونو کې شدید جګړه د یو بل پیغام ورکون کې ویچې د دواړو خلکو لورو ترڅنګ عام وګړو هم خپل ژوند پکې لا لاس ورکړ. حکمل صدات دی وریډیو افغانستان.
اصل واشنگتن ڈی سی نه وی وی ڈی ریډیو خبری خبرونه تا غواګی است. امریکا او اتحادیان کوشش کوي چې د افغانستان نه کړ خپل ځواکونه راوباسي نو هلته حالات امن او استحکام وي. خو د افغانستان ستونزه سیمه ایز اړخونه هم لري چې د حل د پاره له پاکستان نه نیولې بیا تر هند او ایران پورې د ټولو گاونډیو همکاري پکار ده. دا به څنګه تر لاسه کیږي؟ په دې اړه ایشیا ټایمز اخبار یو مضمون لیکلی چې مختار خلیل ورته د مطبوعاتو په برخه کې لنډه کتنه کړې ده.
هانګ کانګ نه آنلاین خریدونکو اخبار ایشیا ټایمز کې نن یعنی په 28 مئی د بین الاقوامي معاملو د نامتو لیکوال او شرنکار ډان میکلین ګل یو مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د هندوستان، امریکای او د ایران خپلو کې د موجوده تعلق به په افغانستان څه اثر غورځيږي. په سیمه کې د محکمتیا ساتلو لپاره ایران او هندوستان لخپلو کې دفاعي اړیکې مضبوطول پکار دي. ډان میکلین ګل ایشیا ټایمز کې د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې ایران د فرزاد د نامې د ګیس د لټون د منسوبې ټیکا خپل د ایران یوې مقامی کمپنۍ ته ورکړی ده. حالان کې د دې ټیکی هندستان په تمه ځکه چې د فرزاد د ګیس ذخیره هندستان معلومه کړې و. دا په ایران کې د هندستان په نوم دویم لوی منسوبه یا ټیکه ده چې هندستان نه واپس اخیستې شوې ده. تیر کال ایران هندستان چابهار بندر ته د ریل د پاټلۍ د دولو منسوبې نه بهر کړې و. مضمون لیکي چې د امریکای د وړاندیني صدر ټرمپ لخوا په ایران باندې د بندیزونو سختولو راسي د ایران او د هندستان خپلو کې د تجارتي تعلقاتو ډیر خوند نه دی پاتې. د ایران او د هندستان په تجارتي تعلقاتو کې د سوړوالي راتلون علاوه د هندستان، ایران او امریکای خپلو کې موجوده حالات به افغانستان نه د امریکانو او د نیټو فوجونو د وټو رښتو په افغانستان ډیر اهم اثرات پرې باسي. د صدر ټرمپ په دور کې په ایران د بندیزونو سختولو نه پس ایران په سختو مشکلاتو کې راګیر شوی و. کو هندستان ایران سره د وړاندې نه د خو تجارتی تعلقات لرلو سره سره امریکای سره خپل دفاعي تعلقات ډیر زیات کړي وو. امریکای سره د دومره جوړو تعلقات له ثوابه هندستان ایران سره د خپل تعلقات بیا د سره د جاج اخیستو فیصله کړي وو او د خپل اومدي فیصله تر مخه هندستان په کال 2019 کې ایران نه تیل اخیستل بند کړي وو. د ورځو کې د هندستان دا عمل د ایران د لپاره یو ډیر مضبوط اقتصادي غزارو. دین علاوه د ایران د چابهار بندر په جوړولو کې هندستان غرضي وو او امریکای هم پر لپاره چابهار بندر د کار کولو اشاره ورکړي وو. خو بیا هم هندستان په چابهار بندر د ایران د زړه خوشالو لوکار اونکو. دا ټول داسې خبرې دي چې له عمله د ایران او د هندستان تعلقات لاندې سطح ته راپریوتل او په دې چینتا د راوړاندې کېدو او ایران سره د درنو اقتصادي منصوبو د دستخط کولو موقع په لاس ورغله. ایشیا ټایمز لیکي امریکای چې ایران سره کم سلوک راخسته دی د دې بد د سیمې په امن ډیر جوړ اثرات ورزيږي. خصوصا افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وټو رښتو افغانستان کې د غیر محکمتیا راپورته کېدو امکان شته دی. د افغانستان په معاملې کې هندستان له امن خبرو کې د کېناستو موقع ورکړی شوی ده. خو مسله د افغان جنگ د فریقو ترمنځ د سیاسي او د امن خبرو په کولو کې د هندستان د وس او توان ده. اخبار لیکي چې د چین او پاکستان په مقابله کې د هندستان طالبانو سره ضرور تعلق نشته. په دې سبب هندستان به عقوبت د افغانستان د معاملې نه وځي. بل طرف ته ایران افغان حکومت او طالبان دواړه د خپل لاسونو نه ندي غرضولي او ایران و دې دوه فریقو خپل مخويني. په 13 جنوري کې د طالبانو یو جرګي د تهران دوره کړی دا او خپل کې د سیمې د محکمتیا او د امن په حواله د پوری خبري شوې دي. دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې د امریکانو فوجونو د وټو رښتو ایران او هندستان د افغانستان په باب له یو شان سوچ لري. ایران او هندستان دواړه افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا قیام مخالف دي. دان میکلین گل ایشیا ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د ایران چابهار سمندري بندر د افغانستان د ترقۍ لپاره ډیر زیات اهمیت لري. امریکای له پدې ځان پویول پکار دی چې د سیمې د ملکونو ترمنځ د ملګرتیا افغانستان کې د امن د حصول اکی یو لار ده.
افغانستان صوبه کې د افغانستان پولي ته څیرمه ګلستان سیمه کې خلک دا شکایت لري چې دوی بنیادی سهولتونو ته لاسرسی نه لري او په ټول تحصیل کې د صحت د خدماتو مرکز نشته. په دې وروسته ورځو کې د پاکستان ریډ کراس یا هلال احمر تنظیم د ګلستان خلکو ته د علاج او درملنې یو موقت طبي کمپ لګولی چې سلګونه کسانو ته وړیا دواګانې ورکړي دي، مګر ځای خلک وایي چې دوی هسپتالونه او دایمي سہولتونه غواړي. نعمت سرحدي له نور تفصيل سره.
د زلکیل عبد الله تحصیل ګلستان د افغانستان په پولي تور سره یو داسې منطقه ده چې دلته د قبایلي شخړو له امله وادي خلکو ته د ژوند اسانتیاوي برابرې نه دي. خو دلته د سری میاشتې پاکستان هلال احمر له لوري مفت طبي مرستې ورکولو لپاره طبي کیمپ لګول شوی وو چې پکې نه یوازې د عادي خلکو ته د علاج درملنې سہولتونه ورکول سو، خو د کوچنیانو ته د مختلفو ناجوړۍ څخه د ساتلو لپاره حفاظتي ستنې هم ورولګول شوې.
پاکستان ریډ کریسنت په څلور تحصیل کې د یونین کونسل سلیکشن کوي چې دا غا اکسس د هسپتال یا د بازارو څخه ډیر لري. زموږ کوشش دا دی چې موږ یو پری میډیکل کیمپ کوو په هغه کې زموږ سره نارینه ډاکټران، زنانه ډاکټران یې موږ ویکسینیشن کوو د لسو ناجوړۍ لپاره. نو موږ نن پری میډیکل کیمپ کړی دی په کلیا متخان کې.
خود سیم یو قبایلی مشر سردار احمد خان سکزی وویل د مختلفو مرستندوی ادارو له اړخه طبي مرستو د پاره د غرنګ کمپونو انعقاد شه ګام دی، خو حکومت باید په سیمه کې سکولونه، طبي مرکزونه او نور سہولیات عوام ته هم ورکړي.
تقریبا دیش کال کی چیز مردا درې سلور لکه آبادی ته ټول تحصیل بلکې پښاو خواکي مر یو هم هسپتال نه لرو. مر هسپتالونه هر څه ویجاړ شوی دي. په اختیار هغه تاسو توجه نه درکړي چې دې هغه هسپتالونه دي.
په دغه کیم کې موجود ډاکټر اختر محمد رودی وویل سبو کیم تراغلی په سوونو مریضانو علاج مالجا وسول او دې ته مفت درمل ورکول سو. خود د پوینا پسمه کې په ادي خلکو کې د سینې نه جوړی ډیره زیات دي. خود سیمه خلکو چې دغه مفت بکیم څخه استفاده کړي او دی وویل چې مرستندوی ادارې دی باید طبي کمپونه مسلسله جوړ کړي چې د سیمه خلک پر پر استفاده ځینې وکړي.
چې زموږ پر شاوخوا مضافات باندې پسمانده علاقو کې چې په هغه کې سره پیرست سپینه تیره ده، سپینه تیره د ګلستانه څخه پر 2 کیلومتره ده، واړو دا امید یو کوو چې پر سپینه تیره باندې یو دا سکیم راته ولګي.
دغه ډاکټران کورې ودانو تر راغلي دي
په ګلستان سیمه کې د ژوند اسانتیاوي لکه خلکو ته د علاج زمينه برابرول او کښنيان ته ښه تعلیم لپاره پر حکومتي کچه اقدامات اخیستل هم پیل سوي دي. درې اونۍ مخکې د ایالت لوړو تبه چارواکو ډله هم دلته راغلې وه چې په سیمه کې هغه سرکاري ودانۍ لکه سکول، اسپتال او د لوبو میدانونه د بیا رغونې لپاره اقدامات پیل کړي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
دا وی وی ډیو ریډیو دا او تاسو زموږه غل واشنگتن ډی سی ناوړی او سم ور رسیدلې ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریت څرګندوي. د نن ورځې ادارې په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت لخوا سمو د وړاندې د کیمیکل وسلو د استعمال خلاف نړیوال قرارداد په باب ده چې زموږ همکار مختار خلیل هغه په پښتو اړولي او تاسو ته یې در وړاندې کوي.
د کیمیاوي وسلو د بندیز د کانفرنس په تنظیم کې امریکا او د تنظیم 50 نور غړي ملکونه د کیمیاوي وسلو ځان سره د ساتلو او د دې د استعمالولو په سر د شام د بشار الاسد د حکومت په غندلو کې کامیاب شوه دي. د دا قسمه کیمیاوي وسلو ځان سره په ساتلو په شام د کیمیاوي وسلو د لوزنامې د خلاف ورده قصور هم ثابت شوه دي. په کانفرنس کې د شام د غندنی په حق کې اواتیا او په مخالفت کې 15 فوټونه پریوتل. د کیمیاوي وسلو د استعمال پر سر د شام د غندنی کې دون علاوه د کیمیاوي وسلو د بندیز د لوزنامې لاندې شام ته حاصل ځینی حقونه او مراعات هم ځنډولې شوې دي. په دې کې د ذکر وړ یو حق د ووټ اچولو دی چې شام ته اوس محروم شوی دی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس په یو بیان کې ویلي دي چې شام ته د ووټ اچولو حق صرف په هغه صورت کې واپس ورکول شي کله چې د کیمیاوي وسلو د بندیز د تنظیم د کانفرنس لوی ډایریکټر دا ریپورت ورکړي چې شام په دې لړ کې ځینې اقدامات مکمل کړي دي. د مثال په توګه د خارجه چارو ویان نت پرایس وایي چې شام به اول د خپلو کیمیاوي وسلو ذخیره او پروګرام سره تعلق لرونکي ځینې اهمي مسالې اواري. د شام خلاف ووټ د کیمیاوي وسلو د بندیز د تنظیم د کانفرنس د تحقیقاتي ډلې د تیر کال د ریپورټونو د خوریدو نه پس اچولې شوې ده. په کومو کې چې د شام حکومت په کال 2019 او په کال 2018 کې د کیمیاوي وسلو د استعمال ګناګار ګرځولې شوې ده. په ریپورټونو کې دا هم ویل شوی دی چې اسد حکومت د کیمیاوي وسلو استعمال نه د لاس په سر کېدو او د شام د کیمیاوي وسلو د ذخیرو تباکولو ته د پیش کولو نه پس هم تر ډیرو کلونو پورې د کیمیاوي وسلو د استعمال په ناوړه عمل کې اخته. امریکای په خپل تور هم د دې خبرې جاج لګولې دی چې اسد حکومت په کال 2019 کې د کیمیاوي وسلو په لوزنامه د دستخط کولو نه پس هم کم نه کم 50 ځله کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. دا ډېر بېزل دی چې د کیمیاوي وسلو د بندیز د کانفرنس په تنظیم کې د یو غړي ملک خلاف اقدامات شوي دي. خاغلی نت پرایس ویلي دي چې امریکا د کیمیاوي وسلو د بندیز د کانفرنس د تنظیم لخوا د شام د غندنی کولو په اقدام خوشاله ده او د بین الاقوامي برادرۍ ستاینه کوي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال خلاف د بین الاقوامي اصولو د بالا ساتلو په خا اراده کړی ده. خاغلی نت پرایس خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې د کیمیاوي وسلو استعمال که هر ملک کوي دا د ټولو لپاره خطر ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202205003.